در این مراکز آموزشی نیز حق آموزش را از دست داده و محروم شدند.
سلامون استریم شب ز سفی ولستان اگزایمو ده آزادی راڈیو دغه پروگرام ته خراغلاستویم پایل با پا خبرونو بندی وکړو. ده هوا پیجندن ریاست سر لسبا یک شنبه تر پنج شنبه ده سالنگونو پا گرون ده هیواد پا مرکزی و شمال ختیزو ولایتونو که ده هوا ده درجی ده چیچی دو اٹکل کرده. ده طالبانو ده ترانسپورت و هوایی چلان وزارت ده هوا پیجندن ریاست نن پا خپل خبرداری که ندی ویلی چی هوا پا چو درجو تا را چیچیگیم. هم دیال که ده طالبانو چولگت و وزارت ده درنی و آوری لکابل ده چو لارو ده ترل که دو خبر ور کرده. ده وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس ویلی ده سالنگونو لوی لاره ده ترافیکو پر مخترل چوی ده غراز ده غزنی مالستان او ناور ده جاغوری او اجرستان و لسوالی و سرکون او ده بامیان ده خوناق آب قولکرمان او شاتو کتلونه او د دې ولایت د پنجاب ولسوالۍ د دهنسیا مسیرونه هم د واورې ورخت له امله تړل شوي. نن یکشنبه هم د افغانستان په ویشتو ولایتو کې د باران او واورې د دوام اټکل شوی. افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د اتا اویا کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی. باختر خبري اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې د نن شنبه خبر ورکړی چې دغه کورنۍ د تورخم، کندهار، د سپین بولدک، د نیمروز، د ورېښمو او د هرات اسلام کلا له لارې هیواد ته راستنې شوي. نه دي ویل شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه ستنې شوي که په جبري ډول. پاکستان د 2023 کال د نومبر په لومړۍ د بیا اسناد افغان کډوالو د ډلیز اخراج پروسه پیل کړه. له ایران هم د افغان کډوالو د اخراج لړۍ روانه ده. سپینه ماڼۍ وایي په سختۍ کار کوي چې د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د لوړې مراسمو امنیت یقیني شي. په پام کې ده ډونالد ترامپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه د جنوري پر شلمه د وفاداری لوړه وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کیربي پرون جمعه دا څرګندونې په داسې حال کې وکړي چې تر دې مخکې د نقلیه وسایطو په ذریعه د نورو احتمالي حملو خبرداری ورکړل شوی و. کیربي ویلي سپینه ماڼۍ د ترامپ د ملي امنیت شورا له سلاحکار مایک وال سره د هغې حملې په باب د څېړنو پایلې شریکوي چې په نیورلینز کې د امریکا د یو پخواني سرتیري لخوا د نوي کال په لومړۍ ورځ دغه پخوانی سرتیری 23 کلن شمس الدین جبار د لویزیانا ایالت په نیو اورلینز ښار کې خپل موټر پر هغو خلکو ور برابر کړ چې نوی کال یې لمانځه. په پیښه کې د 1500 کسانو د وژل کېدو او شاوخوا 150 نورو د چپې کېدو خبر تایید شوی.
تر شنه آسمان لاندې
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ترشنه اسمان لاندې خبرونه ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. نن په د ترشنه اسمان لاندې خبرونه کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کوو. افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډیر وګړي کډوال دي. افغانان له تیرو څه باندې 40 کلونو راهیسې کډوال کیږي. د ځینو راپورونو له مخې یوازې په وروستیو 3 کلونو کې میلیونونه نور افغانان کډوال شوي دي. د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمیشنري یا UNHCR د راپور له مخې ازردمه 6.3 میلیونه سوریوال، 6.2 میلیونه وینزویلایان، 6.1 میلیونه اوکراینیان او 6.1 میلیونه افغانان په نورو هیوادونو کې کډوال دي. خو ویل کیږي چې د افغانانو شمیر له دې کبله تر حقیقي شمیر کم ښودل کیږي چې ډیری افغانان د کډوالو په توګه رسمن ثبت نه دي او یا هم بې اسناد دي چې هغه هم نشمیرل کیږي. د ستاتیستا کام د معلوماتو له مخې په نړۍ کې تر ټولو د ډیرو کډوالو کوربه هیواد ایران دی، بیا ترکیه، ورپسې جرمنی او همدغراس پاکستان دی. حداقل په ایران او همدغراس پاکستان کې د میشتو کډوالو اکثریت د افغانانو دی. له دې هم اندازه لګولې شو چې د افغان کډوالو شمیر په نړۍ کې څومره دی. مهاجرت بیکاراونه وی، خو د افغان کډوالو ستونزې شایي د نورو ملتونو د کډوالو په نسبت زیاتې وي. په ایران، پاکستان او ترکیه کې کابو هر ورځ د سلګونو افغانانو د نیولو او په زورو ایستلو خبرونه اورو. خو له دې سره سره لا هم بهر ته د افغانانو د مهاجرت لړۍ تم شوې نه ده. همدانن مو خبر درلود چې ایرانی پولیساتو د خپل هیواد د سیستان او بلوچستان ولایت په پولو کې 115 افغانان نیولی دي. ایران یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په وروستي یو کال کې ډیر زیات افغانان له خپلې خاورې ایستلي دي، خصوصا نیمروز او هرات پزوره ستانه کړی دي. همدارس پاکستان تقریبا هر ورځ لخپل خاوري افغانان باسي. ترکیه هم یو له هغو هیوادو څخه دی چې مخکې ورته اشاره وکړه چې ډېر شمېر افغانان اوس پکې اوسي او هر وخت داسې خبرونه خپروي چې بې اسناده کډوال نیسي او بیا یې هم خپلو هیوادونو ته ستنوي. زموږ د دې خپرونې میلمانه دی په جرمني کې میشت افغان ژورنالیست شاه زلمی زلمی، په ترکیه کې میشت افغان هارون ګلزار، او په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند علمی. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې پترس کې وخت درکو چې ټلیفون وکړي که مهاجرت مو تجربه کړی وي، د مهاجرت تجربې له نورو اوریدونکو او د غرف زموږ له میلمنو سره شریکی کړي، او که پښتنه لري نو زموږ درې د قدر وړ میلمانه به تاسو پښتنو ته ځواب ووایي. لومړی علمی صاحب، چې تاسو په اسلام آباد او پاکستان کې میشت یاست، پاکستان یو له دوو هیوادونو څخه دی چې ډېر شمېر افغانان پکې میشتي، نن سبا بیا داسې خبرونه اورو چې په پاکستان کې خصوصا په اسلام آباد کې افغانان نیول کیږي او په زور افغانستان ته استول کیږي، دغه بهیر څومره جدي دی یا په څه حد کې دی؟ یو نیم کس نیول کیږي او که ډېر کسان نیول کیږي؟ علمی صاحب
مخه زمایوان علمی افغان، خپل سلامونه درنو میلمنو ته او د ازادۍ رادیو د رادیو محترم او قدرمنو همکارانو ته وړاندې کوم
سلام.
څونه چې زما لرم صاحب زنده، مونږ اکثرا په دې اسلام آباد کې د ټول اسلام آباد له مهاجرینو سره په تماس کې یو، زری مهاجرینو د شورا مشر يم دلته. دغه څلور پنځه ورځې کېږي چې ډېر زیات جدي نیول کېږي، تقریبا د څلور ورځې مخکې په حدود د اویا نفره افغانان چې ټول په یونیسیار کې ثبت و، د یونیسیار ټوکن یې درلوده، کیس نمبر یې درلوده، ولې متاسفانه چې د اکثرو د ویزې یا اکسپایر شوي وي او ډېر کم وخت وروسته تیر شوي و. د چا مثلا دی ویزی 15 ورځی تیر سی وی، چا 2 ورځی تیر سی وی، چا یو هفته تیر سی وی، ولی ټول ونی ولسول ټول ونی ولسول او بل وی دوش پونس هغه مراحل تایس ول دوی ټول له تورخم نه خته وړه ول. ډیر زیات مخبل شخصا د شارپ دی وکیل زایبانو سره، د یونیسیار د مشرانو سره ز ډیر نږدې اړیکې لرم او ټول ته ما بار بار زه هر دقه خبر ورکوم او معلومات ورکوم. دغه نن پرون دغه قبل ورځ دغه دوه درې ورځې کیږي مونږ د بي 17 په شهره کې ژوند کوو، یو خارګوټه دلته یو سوسایټي ده په نام دی بي 17 ملټي ګارډن، تقریبا 2000 افغان کډوال دی پکې. زه دغه ټول له ما سره په تماس کړي، ولی متاسفانه چې مونږ هیڅ نشو کولای، د مونږ لپاره یوازینی لار ده د شارپ وکیل صاحب باندې او د یونیسیار وکیل صاحب باندې. کدوې موږ سره کومکونه کاندې موږ نور هیڅ نسو کولای، در حال کې چې وکیل صاحبانو ډیر کوشش کړی دی، خدای شاهد دی چې موږ ترنه خوشاله یو. وکیل صاحبانو خپل ډیر اخلاص موږ سره کړی دی، د یونیسیار وکیل صاحبانو او د شارپ وکیل صاحبانو، ولی متاسفانه چې هیڅ کوم نتیجه موږ نه دا اخیسته. دلته اکثرا د کم سن ځوانان زشبارس کلن او بولس کلن نیول کیږي، لیگل سوي دي اکثر فامیلونه به سرنوشت پاتې دي، کورنۍ والد دي کور هغه مشران لیگلی دي نیول سوي دي او افغانستان ته ډیپورت سوي دي. نو مونږ هیڅ لار نه لرو، مونږ د یو تعداد افغانان خصوصا زخبل ویزې تمدیدولې. دلته بیا بل مشکل مو نه وای را پیدا سوای، تقریبا دا دوه هفته به کیږي شاوخوا، یا درې هفته به کیږي چې ویزې نه تمدیدېږي. دی ویزو تمدید په دې شکل و چې په اسلام آباد راغلی دی په ویزا او په قانوني شکل په اسلام آباد کې اوسېږي. دلته بیا هغه میډیکل څوک چې په میډیکل ویزې راغلی دی غوی ویزې درې میاشتې تمدیدولې، او څوک چې په سیاحتي ویزو راغلی دی غوی ویزې شپږ میاشتې تمدیدولې. بدبختانه چې دغه پروسه یې مثبنده کړې ده، تقریبا داسې ویلي دي چې
علمي صاحب وبخښئ، د دې دلیل څه کېدای شي چې ویزې نه تمدیدوي؟ آیا فکر کوئ چې د پاکستان د حکومت له دې اقدام یا له دې کار نه سیاسي مخي هدف دي، او کوم قانوني مشکلات افغانان لري نو ځکه دوی فشار پیراولي؟
ګوري دوستانو زه څومره معلومات لرم چون دغه خپل دی ویزه تمدید او قانوني پروسه ده هغه اسناد دوی غواړي هغه اکثره افغانان لري ولې د خاص علت مونږ ولاکه پیدا کړی دوی ولې دغه پروسه بند کړې ده دغه پروسه تقریبا مونږ سه هر ویزه تمدیدو د میډیکل ویزه کې د درې میاشتو لپاره او د سیاحتي ویزه چې د شپږ میاشتو لپاره په هر نفر باندې تقریبا دغه چې اپلای کړي او د ویزه برته پروف کړي تقریبا اتله زره تر شل زره کلدارې به مصرفېږي باوجود دلته د خلکو اقتصاد ډېر خراب ده ډېر په ډېر خراب حالت کې ژوند کوي ځکه چې دا دوه کاله که څه که څه نه وه دغه ټول مهاجرین چې دلته راغلي اکثره 90% اقتصادي مشکلات لري ولې بیا هم هماغه خپل سیستمونه یې جوړ کړي وه هغه ویزې په ډېر نورمال شکل تمدیدولې داسې کوم خاص علت مونږ نه ده پیدا کړی داسې خاص علت مونږ نه ده پیدا کړی او دغه د مونږ دوستان چې دغه ویزې تمدیدوي هغوی هم اتا نه پوهېږي زله ټولو سره په تماس کې هم بس وایي چې باندې دي د سیامر سوای د وزارت داخلي له خوانه چې کڅوک د خپل ویزه دی وی مس د پاره تمدیدې مونږ تمدیدو کني قطعا نه تمدیدو
بله
د مشخص علت نه دا پیدا کړی صاحب د مشخص علت مونږ خپل نه دا پیدا کړی
بله ډیر مننه سلامت اوسئ علمي صاحب بیا هم درځو په پاکستان کې دی افغانانو ستونزې ډیری خبرې به پی وکړو ور به شو شاغل ګلزار ته چې په ترکیه کې اوسي ګلزار صاحب له ترکیه هم پرلپسې د کډوالو د نیول کېدو او خپل هوادونو ته د استول کېدو خبرونه خبرې شي کله نا کله د دوی ملیتونه یادی شي او کله نا کله نه یادی شي خوشمیر ډیر زیات یادی شي ستاسو خپل معلومات څه دي چې د دوغه نیول کېدونکو کسانو په منځ کې د افغانانو شمیر څومره وي ګلزار صاحب تاسو خپل مایک روشنه کړئ او خبرې وکړئ مایک هم لکه چې ګل وي ګلزار صاحب ته به بیرته ورسو اوغي لکه چې څه تخنیکی ستونزه لري تمه ده چې حل شي خیر ګلزار صاحب یو ور بیا هم در باندې شخ وکم څنګه خبرې مو ور بشو شاغل شازلمی زلمی ته چې په جرمنی کې میشته جرمنی هم په روسي تیر کال په روسيو کې اعلان وکړ چې هغه افغانان لخپلی خاوري باسي چې جرمونه یې کړی دي زلمی صاحب داسې کسان چې په جرمونو تورن وي د افغانانو په منځ کې ډیر دي که کم دي
ډیره مننه قدرمن سروان صاحب تاسو ته ستاسو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه لرم دغه په ټوله کې ویلای شو چې د کډوالې ستونزه دا نننې کوستونز ورته وي یا د بهیر سم د انسانانو د پیدایښ سره را جوړ دی او دا سلسله تر اوسه پورې دا سره روانه ده کغه اروپایي هیوادونه دي که آسیایي هیوادونه دي که امریکا ده او که استرالیا ده هر هیواد ته چې د ځمکې هر قاري ده چې کډوال زی له یو لړ ستونزو سره حتما مخ کیږي خو دا ستونزې چې په اروپا کې یا په ټونه کې یا په جرمني کې مثلا ورسره کډوال مخ کیږي یا په ځانګړې توګه افغانان ورسره مخ کیږي موږ په دې باندې باید پوه شو چې کډوالي هر هیواد ته څوک کډوال کیږي هغه هیواد کوربه هیواد خپل ځانګړي قوانین لري او دوی ورته د هر وخت مطابق قوانین وضع کړی دي او هر کډوال چې راځي د قوانینو د مخې منل کیږي او د قوانینو د مخې به الته به دوی ژوند کوي کومګه د آلمان کې د کډوالۍ بهیر د موږ وګورو غیر د دې نه چې دلته ستونزې دي سړی باید په هغه اسانتیاو باندې باید فکر وکړي هغه سهولتونه چې دلته کډوالو ته ورکړل شوي دي مثلا دلته کډوال د سروان صاحب روغتیایی بیمه لري که یو کډوال دلته منل کیږي د قربه هیواد په شرایطو برابر په قوانینو دغه د فرهنګ او د کلتور مطابق چې تاخت او تاز چې ته پرې ونه کې هغه پتا نه کوي دلته چې دغه زمون کډوال افغانان چې وسیږي دوی هم جانبه تقریبا خپل ازادي لري دوی خپل کلتوري فرهنګي دینی ټول مناسب چې دوی خپ خوجه
خوله دې سره سره ولي بیا هم ځینې افغانان جرمونه کوي
زه رازمه اوس اوس همدغه موضوعات ته زه رازمه ما وختل چې لک په دغه مورد کې زه لک وضاحت بیت ورکی سره ټول علت دا دی چې موږ چې یو چیرته کډوال کیږو حد اقل دومره باید دغه کوربه هیواد قوانین باید موږ په ځان باندې ومنو. متاسفانه دغه ته چې هغه کډوال چې دلته دوی راځي دوی د قانون نه آگاهی نه لري، هغوی د کوربه هیواد په قوانینو نه پوهیږي. یو خدا دی چې زمونږ کډوالي نسبت د نورو هیوادونو کډوالۍ ته متفاوت دي، ځکه مونږ په یو هیواد کې ډیر وزوریدو په خپل هیواد کې مونږ باندې ټولنیز فشارونه شته دي، کورنی فشارونه شته دي. بیا چې دلته راشو دلته دغه د لارې یا په هر لارې چې قانوني لارې وي که ناقانوني لارې وي مونږ مشکلات په ځان باندې زغمو. دلته چې راشي د شرایطو تر فشار لاندې راشي، دوی د قانون د نه خبرې په وجه باندې د جرایمو ارتکاب ته مخه کوي، مرتکب کیږي، جرمونه کوي. او چې دغه جرمونه کوي مثلا ټول نه کوي، یو نفر مثلا جرم وکي هغه په دغه ټولو کډوالو باندې بیا حسابيږي چې باید دا زماله اند قانون منل د کوربه هیواد او التب دغه په اصول او مقرراتو باندې خپل ژوند تیرول دا تر ټولو خلاره ده. او د دې ډېر جرمونو او ناخوالو مخه نیول کی.
بل ډېر مننه سلامت وسې زلمه سی. بیا هم درزو دي په جرمنی او په نورو اروپا کې د افغانانو او خصوصا کډوالو افغانانو په ستونزو به خبري وکړو. وربښو زل بیا ترکیه ته گلزار صاحب ته. گلزار صاحب تمره چې د ازل ستاسو ژغ ووري دی شو.
سلامونه او نیکی هله.
سلامت وسې کورم ودان. گلزار صاحب غوښتل مو چې پویشو په ترکیه کې د افغان کډوالو وضعیت څنګه دی، خصوصا بروستل دی چې پرلفسي خبرونه ورکول کیږي چې د ترکیه پولیسو کډوال نیولې دي، بیا اسناد کډوال نیولې دي. څومره افغانان د دغه پمنس کې وي عموما، او آیا ترکیه ته اکثره تللي افغانان بیا اسناد کډوال دي او څنګه؟
د افغانانو مهاجرو وضعیت په ترکیه کې واقعا ډیر بد ده. د ناقانونه دلته قانوني خلک هم شته دي، سی اسناد نری اقامه ورکوي دلته ورسره دي مخکنی، خو ناقانونه او بی اسنادو خلک دلته درول کیږي. د مترو بسونو په استادګاګانو کې پولیس د اسنادو پوښتنه کوي، او څوک سی اسناد نه لري نو هغه خلک کمپونو ته بیایي، او له کمپونو نه بیا خپل وطن ته ډیپورت کوي. او افغانان هم په دې کې ډیر زیات افغانان شامل دي، سه زه مبالغه و نشي، په میاشت کې په زرهاو کسان افغانان بیرته ډیپورت کیږي. سه د اریانا او هوایی شرکت سره قرارداد لري او هغه مستقیم بیایي هلته، او په کمپونو کې ساتل کیږي میاشت دوه میاشت درې میاشت. او هغه د کمپونو وضعیت د پولیسو وضعیت دا هیڅ ښه نه دی. نو افغانان دلته نه کوم داسې کوم کاروبار کولای شي، هغه نه له فابریکو کې که کارونه کوي، دا مزدور کاره طبقه چوپانیانې کوي، بیا هغه له خپلو جو نه راوځي نه باندې وتلی هم نهسي سي ووځي، پولیس دروي اسناد پوښتنه کوي، چې اسناد نه مستقیم بیا یې کم ته.
صاحب ډیره زیاته مننه گلزار صاحب. له ایران کوم ملمنه لرو، خو له ایران ګنشبیر افغانانو یا کډوالو افغانانو ازادي رادیو ته ټلیفونونه کړی دي، همیشه ټلیفونونه کوي، خپل مشکلات بیانوي دي، او څو اوریدونکو پیغامونه به په ګډه سره واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي رادیو کارکونکو ته ټول اوریدونکو ته السلام علیکم وایم. فصل سلامه زما دا پیغام یو ټولو مسلمانانو ته او ټول اسلامي کې شروع ته او ټول نړۍ یو ادونه ته ورسیږي چې افغانان په افغانستان کې وږی دي، د لوږې د لاسه مجبور دي چې بهر کشور ته ځي، رواني په دغه رقم بشیدان کېږي. زما د ټولو کشور څخه دا غوښتنه ده چې افغانستان ته د قانوني اسناد او ویزې د لارې څخه حق ورکړي، چې ولاړ شي بهر کشور ته خپل دولتو لپاره یو بله ډوډۍ پیدا کړي او مزدوري وکړي. افغانان چې دي بېوازه دي، افغانان چې دي د لوږې او د سختیو سره مخ دي، اقتصاد ضعیف دی په افغانستان کې، د افغانستان د وسنی حکومت څخه مغوښتنه ده چې د افغانانو قوم وخلي او افغانستان خلکو ته د کار زمینه برابر شي او افغانانو ته د نورو کې شورو د پاره د ویزو د اسانتیا او کار برابر کړي چې ملاړ شي خپل ځان ته د قانوني لارې څخه بوله ډوډۍ پیدا کړي. وسلام جوړ اوسئ او دغه شهیدانو کورنۍ ته ټولو ته تسلیت وایم.
سلام علیکم، زه د ایران د تهران د ښار څخه خبرې کوم. دغه ایران کوپر کافر چې دا زموږ افغانان په شهادت رسولی دي، ما د اسلامي امارت څخه دغه غوښتنه ده چې دی باید چوپ خوله پاتې نه سي. دوی مشران دوی باید دته د ایران څخه تحقیق وکړي، راسي دغه ځای وګوري چې دا دې څنګه پیښه دې کړې ده، ولې ولې پر څه شي باندې ولې کوپر. ته خو د مسلمانۍ دوام کوې، ته مسلمان هم ځان ته وایه، اوس که کافر یو دا کار یو شوروي او دا کار کړی ولی، خو موږ به ویلی چې دا کوپر دی. ته خو ځان ته مسلمان هم وایه، د مسلمانۍ دوام کوې. کافر سړی دی ولې سړی دا رقم تیرباران کوي؟ پسونه خدا نه دي چې دی کشور پسونه دونی ورمړه کې لاوله که دغه پاتې سي. اسلامت امارت اسلامي څنګه در اوسه دغه چوپه خوله پاتې دی؟ دغه دولت په وخت کې خو به رالی ځانمرګې دي به وکړي اسلامي امارت ته تاول زه جهاد کوم، دا غیر دغه مسلمانان وژني. پر دغه باندې ولې او ستې پر دغه یو پیدایي نه پر کوي، یو ځانمرګې پر دا ایران ولې نه کوي؟ تی څه به سوي یاست؟
دا ډول پیغامونه ډیر مشترلاسه کوو. اکثره دا هم وایي په دغو پیغامونو کې چې ویزا هم ولري، پاسپورټ هم ولري، ټوله قانوني اسناد لري، خو له دې سره سره د ایران په سړکونو واټونو کې نیول کیږي، ځورول کیږي. حتی ځینو خو دا هم وایي چې وایي پاسپورټ یې درلود، ویزا یې درلوده، پولیس یې پاسپورټ او ویزې ورشلولي دي او بندي کړی دی. وربشو شاغلی علمی ته، علمی صاحب، همدغه ډول شکایتونه په پاکستان کې شته او کنه؟ دا ډول منظور مې دار چې لکه په ایران کې چې ځینې شکایت لري چې وایي ویزم لرو، قانوني اسناد هم لرو، خو له دې سره سره مو پولیس دوروي او نیسیمو.
زه به یو شی وایم دوستانو، دغه دوه کاله کې لکه دوه کاله او دوه میاشتې کېږي زه په پاکستان کې یم. دغه اوسنی دغه څلور پنځه ورځې چې کېږي دغه حالت مستثنا ده، ولی موږ سره هیڅ وخت قانوني اسناد ولري، پاسپورټ ولري، ویزا ولري، سپیشل برانچ ولري، هیڅ وخت د پاکستان لخوا، د پاکستان د پولیس لخوا نه غلط برخورد نه ده سوی. او دائم اکثرا حتی ډېر افغانانو بس اسناد هم نه درلودل، د یو انیسیار کې بس ثبت و، بیا به لمونږ سره ډېرې زیاتې همکاري کېدلې. کله به چې هغه افغانانو چې اسناد نه درلودل او د پولیس لخوا به ونیول سول، او موږ به د یو انیچار سره ارتباط ونیوه. ما خپل ورسره ارتباط نیوه، اکثرا په لسهاو دفعو په سلهاو دفعو د یو انیچار وکیلان به راغله، د شارپ وکیلان به راغله، او د موږ افغانان به له جیلو نه او له تاڼو نه را خلاص کړله. یعنی مطلب مې دا ده چې له موږ سره زشت وضعیت نه ده سوی، خصوصا څوک چې اسناد لري قطعا سره زړه.
لیکن تیر کال په ژمي همدغه وخت هم ډېر شکایتونه وو.
دا خو درسته راځي، بعضې وخت کیږي، ولی هغه لږ خلکو سره کیږي چې اکثرا اسناد نه لري. دغه اوس هم هغه څوک چې اسناد لري د هغوی کوم مشکل نه لري، هغوی څوک چې اسناد لري او څوک چې پاسپورټ لري، ویزا لري، او دلته هغه سپیشل برانچ ته تللي، خپل ځاني پولیسو سره راجستر کړی، څوک مشکل نه لري. ولی متاسفانه دغه څلور پنځه ورځې کېږي، حتی هغه دغه دوستانو د مهاجرینو چې د ویزو کې کم وخت پاتې ده، هغوی هم ځورول کېږي، هغوی هم نیول کېږي.
ډیره مننه، ډیره مننه. سلامت صاحب، علمی صاحب، زلمی صاحب، تاسو مخکې وویل چې کډوال افغانان خصوصا له قوانینو سره بلد نه دي، او که دوی بلد واوسي شاید مشکلات نه وي. لیکن یوازې قوانین هم نه دي، کلتور هم ده. او بل ځینې خلک وایي چې افغانانو په خپل وطن کې ډیر عجیب ډول خبري اوریدلې وی چې یعنی مثلا ډیر وره د پلی اروپا او غرب کې په دې خاطر چې یو چای وینجلې ته وي خزي ته لاسا چولې دی لا کلتور سره بلد نه دي دوی فکر کوي چې دلته ازادي ده ارڅ چې کوي کولې شي په دې خاطر هم ډیر اروپایان خصوصا افغانانو ته په غوسه دي په دې ارتباط په ځلونو خبرونه خبره شول چې افغانانو په وی شزه تجاوز کړی دی یا یو ژلې ده دا ډول خبرونه تبان چې منفي انعکاس لري په ټول اروپا کې په یوه یواد کې هم داسې و نه وړه پیښه وسی په ټول هیوادونو کې خبريږي او ټول خلک به د افغانانو په اړه نه وړه قضاوت کوي ستاسو په نظر د شي په جرمنی او نور اروپایي هیوادونو کې لدی مسالې سره څومره کومک کړی دی چې افغانان بیا په اسانه څوک د مهاجر پایسونه مني
ما مخکې د قانوني مراحل او د تایت ترڅنګ ما کلتور او فرهنګ هم یاد کړ خو دغه ته ځینې وخت داسې موارد را پیښیږي چې تاسو مخکې ویل چې افغانان داسې انګیري چې ګواکې راشه دا اروپایي هیوادونه دي او دلته ازادي ده کاملا ازادي ده چې ته کې هیڅ هم نشته نه دلته هر څه د کلتور او فرهنګ د مخې نه دلته د خپل ځانګړي کلتور او فرهنګ لري زما تاکید هم پام دی دی دغه یوازې دغه موارد یوازې د افغانانو د خواکه د ترسره کیږي هغه ډیر کم بوي اما پټوله کې ځکه دغه اروپا له ډیرو هیوادونو کډوال دلته راغلي دي دلته ترکی کډوال شته دي دلته ایرانی کډوال شته دي دلته پاکستانی هندی د خصوصا د آسیایی هیوادونو ډېر کډوال شدي خو که یو کډوال دغه سه موارد باندې تورن کیږي یا نیول کیږي نو په ټوله کې د ټولو کډوالو نوم پکې بدیږي زمونږ تاکید هم همدار دی دغه ته دوی ځانګړي دفترونه لري ځانګړي برنامه لري د ادغام په نوم باندې چې څنګه کولای شي چې کډوال د خصوصا د جرمني کې چې موږ وسیږو د جرمني د کلتور او فرهنګ سره د څنګه متغم کاندي اما متاسفانه دلته افغانان یوازې دغه مورد کې تخطی نه کوي په ډیرو نورو مواردو کې مثلا د قبولي مراحل ته شوی نه هغه د دې د قانون نه د کار د قانون نه سرغړونه کوي مثلا تور کار تلاس اچي چې هغه اصلا دوی تر اوسه پورې د کار جواز نه وی اخیسته دوی کارو کې په دې باندې دوی مجرم ګڼل کیږي علاوه د دغه موارد چې دا تاسو یاد کړ د ډیر موارد دي چې د کلتور او فرهنګ یا د پټول کې د قانون د نه آگاهي په وجه باندې افغانان ورسره مخ کیږي چې موږ په کار دي چې موږ باید هم جانبه هر اړخیزه ټول اصول او مقررې د ماغه قربه هیواد ته موږ باید اغه په پام کې ونیسو او د خپل د غژوند لکه څنګه چې دوی مونته اسانتیاوي راکړي دي په ماغه باندې قناعت وکړو او خپل د غژوند پر مخ بوزو دلته ډیر سهولتونه ورکول کیږي افغانانو ته اولادونه مفت مکتب ته ځي فیس نه اخلي بیمه مفت ده روغتیاي خدمات مفت ورته کیږي کورونه ورته تر څو پورې چې دوی د کار جوړ کیږي ژبه ورته مفت زکیږي په یو کال یو نیم کال پورې د ژبې بیلابیل کورسونه ورته ورکول کیږي اما متاسفانه یوازې افغانان نه په ټوله کې ډیری کډوال تخطی کوي او دغه تخطی او سرغړونې بیا د جرمونو د ارتکاب باعث کیږي
بله سب ډیره زیاته مننه کور ودان خوشاله اوسه ور بشو گلزار صاحب ته گلزار صاحب تاسو کسم یو څه اشاره وکړه چې په ترکیه کې افغانان په کوم کارونو بوخت دي دا شاید ډیر افغانان لپاره سوالی چې ولې دومره ډیر افغانان ترکیه ته ځي آیا تاسو اشاره وکړه چې په ترکیه کې چندانې کار هم نشته او که وی هم ډیر سخت کارونه دي نو بیا دلیل څه ده تاسو له افغانانو سره ویني دا ویني هغه څه وایي چې په څه خاطر ترکیه ته ځي
ترکیه اروپا ده. او اکثر خلک سدل ترازی دوی پامده غنیت رازی سه له ترکیه نه په یوانه یوالاره لارسی اروپا ته بل په افغانستان کې د سه نامعلوم آینده او کار نشتون د خلک ځوانان اړ کړی دل ترازی او دیږي کې پاتشي په فابریکو دی جو کې کار کوي ډیر سخت کارونه کوي دولس دولس ساعته مخکې زلمی صاحب بویلس په جرمنی کې د مهاجرو ته صحیح خدمات شته دي، بیمه شته ده. دا خلک حتی څوک په شفخانو کې نه قبلوي، دوی شفخانو ته ځي او څه پیکیږي، مریضیږي، فرض کا فابریکه کې خو دوی نه بیمه دي او نه څه دي، یو څه پیکیږي، دوی بیا شفخانې نه قبلوي. نو ډېر زیات مشکلات دي دا په دې لارو کې، سړې هوا وي په دغو لارو کې راځي، مرګ په ځان تېروي.
دا د لارې باندې کې اوس نور توضیح ورکې، لارې اکثرا دوی د ایران له لارې فکر کوم چې ترکیه ته ځي، او هلته په ډیرو مواردو کې د ترکیه او د ایران سرحدي ځواکونو په ډزې کړي دي، وژلي دي. څومره خطرناکې دي دا لارې؟
دا لارې ډېرې زیاتې خطرناکې دي، بغیر له دې چې پولیس په دوی باندې که ډزې وکړي او که د پولیسو وهلو ټکولو باندې دوی شکنجه شي، دوی دغه لاره کې په دې یخو هواو کې راځي، د قاچاقبران هم خلکو ته داسې تمه ورکوي، هغه ورکوي، امیدونه ورکوي چې پولیسو چک پوینټونه دا شیان نسته دي، کم دي په زمي کې. نو په زمي کې خو بالکل هغه کمی، خو واورې ډېرې زیاتې وي، ساړه دی کې ولګه راځي، تنده راځي، او په ورځو ورځو مزل کول دا بیا راځي. وان ته سرحدي ولایت دی، لامغه چې نه دوی باندې نسي راوتلی، له دې ولایت نه وروسته باندې چې دا هغه حرکت کوي تر استانبوله پورې کېدای شي 15-16 ساعته لارې. په دې لارو ټولو کې پولیس ډېر زیات ولاړ وي، او دغه موټر تر اخیزي د ټولو موټرو کې د خلکو اسناد چک کوي، ګوري وي سي اسناد څوک نه لري داخلي، اما غوان نم نشي راوتله. دا دومره زحمتونه وي وستل ایران ته په مرګ په ځان قبول کلاړ، ایران ته، ایران بیا ځي وانه پر رسیږي، وانه بیرته ریپورت کیږي.
بله، په دې وان کې یو خبر تیر کال خبر شوی و چې یو سیمه ده چې هلته شاوخوا د زرو کسانو قبرونه دي، او وایي چې دا ټوله مهاجر دي چې له ایران ترکیه ته تللي دي په دې هیله چې له هغه ځایه به اروپا ته ځي. یعنی دومره ډېر کسان وژل شوي دي، یعنی په یو ځای کې د نړیوالو رسنیو د زرو قبرونو یادونه کړې وه. د دغه سیمې کې، په دې وان سیمه کې دا افغانان چې ځي، دا هم اورېدلی دي، نه پوهېږم دا خبره څومره دقیقه ده چې وایي دا قاچاقبر تر هغه ځایه پورې رسوي، او هلته بیا د برمتګرو یا یرغملګرو لاسته ورکوي، هغوی ورته کورنیو ته خبر ورکوي چې دومره پیسې راکه کنه زوی دی یا خپل دی ژوندی نه پرېږدو. دا خبرې څومره حقیقت لري؟
ما ته یو دوست، یو ملګری د همدې په خاطر باندې زنګ وهلی و چې ته څه کومک کولای شي، دغسې د مونږ کس دی او هغه دی. نو د پیسو غوښتنه یې کړې وه، $3,000 ترې نه غوښتي وو. نو دا شیان شته دي، واقعیت دی، دا 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 له واقعیت لرې خبر نه ده، ما خپله اورېدلې ده، دا کس راته هغه کړی دی. نو دا شیان شته دي.
بله صاحب، ډېره مننه، سلامت.
خلک په مړي پراته دي سرخانو کې.
بله، ډیر زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو تشتا اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په نړۍ کې د افغان کډوالو په ستونزو خبرې کوو. زموږ د خبرونه میلمانه دي په جرمني کې میشت افغان ژورنالیست شاه زلمی زلمی، په ترکیه کې میشت افغان هارون ګلزار، او په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر مایوند علمی. تاسو ته هم په څو شیبو کې نوبت درکو چې ټلیفون وکړي او زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنی وکړي. علمی صاحب، تاسو د کډوالو مشکلات په وروستیو ورځو کې چې په پاکستان کې ډیر شوي دي یاد کړل، دا مشکلات یوازې په اسلام آباد کې دي او که په پېښور او د پاکستان په نورو سیمو کې هم دا ډول مشکلات په وروستیو کې زیات شوي دي؟ مو روشنه کوي علمی صاحب، مایک مو ګل دی. خیر، لکه چې علمی صاحب زما خبرې نه اوري. علمی صاحب مهرباني کوي، علمی صاحب تاسو له استودیو سره وصل یاست، یو خبرې وکي. خیر، علمی صاحب لکه چې زما خبرې نه اوري. بیرته به ورشو شاغل زلمی ته چې په جرمنی کې میشته. زلمی صاحب، تاسو ژورنالیست یاست، د افغانانو له وضعیت په ټول اروپا کې خبري است مر چې زه خبر یم دغه مشکلات چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې په جرمني کې افغانان لري د پنور هیوادونو کې څومره دی اروپا خو ډیره سره نږدې ده یو بل ته تګ را تګ اسانه ده او شاید داسې کم افغاني چې څو هیوادونو ته سفر نیوي کړي په نورو کې مثلا فرانسې کې بلجیم کې چې تاسو ته ډیر نږدې دي یا په هالند کې او سویس کې هلته د افغانانو وضعیت څنګه دی
سروان صاحب په ټولو کې ویلی شو چې دلته چې کوم د کډوالو په اړه چې کوم اصول یا کوم مقرره چې دی ټاکلې ده دا په ټوله اروپا کې د قابل د تدبیر ده او ټول یو شان د قوانین هلته پلی کیږي خو دغه پیښې چې اوس دغه خصوصا په دغه وروستیو ورځو کې چې را پیښې شوې دي دا ځکه قابل د اندېښنې ځکه دي چې په دې کې یو افغان د سیو عمل کوي د دې کې د ټولو افغانانو د نوم ته بدوي لامل کیږي او په دې کې به ټول افغانان یادېږي خو بیا خدي چې دلته د دې ترڅنګ چې دوی په دغه مورد کې خپل ځانګړي قوانين لري دغه ته بیا پولیس او د دې چې کوم تحقیقات چې دوی بیا کوي بیا هر څه د تحقیقاتو په پایله کې را برسره کیږي موږ نو شو ویل چې افغانان چې دغه جرمونو مرتکب کیږي ساروان صاحب دغه هم خپل ځانګړي علتونه لري یو خدای دې چې موږ دلته دمره زرب نشو کولای چې ځان د اروپאי هیوادونو د کلتور او فرهنګ سره ځان سره موږ سره وصل شو یو ځای شو ځکه با وس د دې چې دوی زموږ کلتور او فرهنګ ته درناوی لري
لیکن زلمی صاحب دا به اوس د څه کلتور سره مشکل وي جنسی تجاوز غلا تیرای دا زموږ په کلتور کې بد شین دي
زر ازم هم دغه موارد ته دلته سید اغوی د مخکې تاسو ډیر یو قوي خبره وکړه تاسو ویل چې اغوی فکر کوي چې راشه دا اروپאי هیواد د دلته کاملا ازادي ده افغانستان او د دې کې ډیر فرق ده افغانستان کې یو سړی کولای شي چې مثلا سلور خزي ولري خو په اروپا کې خدا جواز نشته ده ته دا حق ته حاصل نه دي چې ته سلور خزي ولري یا مثلا یو 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 اولاد د دلته تاسو سره هیڅ تنه د جدا کېدو هیڅ اجازه نه لري تر عمر پورې باید مور او پلار سره باید وي اما دلته تر 18 کلنۍ پورې 18 کلنۍ نه اخوته یو ظلمه یا نو ځوان شوی هغه حق لري چې خپل ژوندو کې کاغه الیک وي کې جنې وي ځنې قوانين دي چې باید هغه باید دوی اومني یو وخت چې د خپل مثبت د خپل افغانان چې کوم مثبت فرهنګ او کلتور لري که هغه ساتي هغه پورې اروپאי هیوادونه کار نه لري خوده دې چې افغان تر اخره پورې خپل اولادونه سره ګډ او مشترک ژوند ولري تیرې دي او که هغه وړي چې نه تیرې دلته قانون ورته اجازه ورکړي او کچیرته ته د افغاني کلتور او د مخنه ځان سره خپل والدینو سره وسیږي او وسیږي یو کو کې وسیږي سم مانات نشته خو مونږه افغانان چې بعضی جرمونه کوي ساروان صاحب لکه خپل د اغه سرشاری او اغه کوم کلتور چې الته لري یا اغه بی پروايانه چې الته لري یا د قانون ته نه منل دي سرغړونه دي هغه وسم په دې فکر کې باجی اغه خلک بیا دلته د قانون ښکار کیږي دلته بیا دوی ورته دا دا دا, دا, دا اجازه ورته نه ورکوي ځکه اغه د اغه برخلیک ټاکنه کیږي دلته اغه مجبور دي چې دوی د جرمونو په نتیجه کې مثلا یو مخکې ته مونږه واره در چې آلمان کډوال وو وستل بته افغانستان ته ولېګل چې ډېر درانه جرمونه لرلې وو نه صاحب مثلا په قتل باندې تورن او ډېر افغانان خپل میرمنې وو وژل دغه ورستی پیښه چې تاسو ورته فکر وکړي دا غسدي چې مونږه اما دا خپل کلتور او یا غ مرصلری چې مثلا انټیلری دلته په امده فکر باندې د کار کده څه باید ونی کی
bale bale
زه چې په دا کلتور او په قانون باندې زه تاکید کوم خاص په دې خاطر باندې چې زما افغان ورور ته چې راغلی دلته تا د پر قانوني هر څه دلته شته خو کته د دې خلکو د قانون مطابق خپل ژوند عیار کړي دلته د ژوند عیارول یو ځانګړی استعداد لري یو حوصله مندي غواړي وخت غواړي دغه وخت سره ځان عیارول دا 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 د پوی خلکو کار دی چې هغه سړی په دې باندې پوه شي چې زه په څومره سختۍ او درته راغلی یم، یا مثلا په څومره سختۍ او په څومره لګښتونو باندې آلمان حکومت زه درته راوړی یم. یوازې آلمان هم خو افغانان نه دي راوړي، فرانسې منلې دي، اتریش منلې دي، بلجیم منلې دي، هالند ټوله کې. ځینې وخت کې داسې نه شي چې دا زما خبرې خدای مکه د کډوالو په مخالفت کې څوک حساب نه کوي. ځینې وخت کې ډېرې هیوادونه دي چې د کډوالو د حقوقو نه سرغړونه کوي. مثلا بغیر د جرم نه ترکیه چې هلته کډوالو هیڅ جرمی کم مورد نه لري، اما تیاری ډکیږي او 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 کابل ته لیږي. یا مثلا په لندن کې د کال د مخه موږ واوریدل چې د برېټانیا نه کوم افریقایي یوګاندا هیواد ته لیږل، هغه کوم جرم نه کړی خو فقط د یو کډوال په صفت باندې هلته تللی. یا مثلا پاکستان را وویستل بې د کوم جرم، بې وخته ټول افغانان په زور را وویستل. دا د نولسمې نیمه پیړۍ
ډېره مننه
د نړیوال قانون نه موازینو نه
سرغړونه ظلم شه. ډېره مننه بله کور ودان سلامت اوسې. تاسو دې قوانینو یادونه وکړه او ما هم ویل چې ځینې افغانان فکر کوي چې په اروپا کې آزاد آزادی ده، حال دا ده چې دلته لا دومره قیودات شته چې یو مثال زه ویلی شم چې که څوک د شپې له لسو بجو وروسته په لوړ آواز خبرې کوي یا په لوړ آواز موسیقي ژغوي، په دې هم ممکن ده چې پولیس پسې راشي او وینیسي او یا سزا ورکړي یا جریمه یې کړي. یا کله پیاده رو له مخصوص ځای نه پرته سي زیبرا لاین بولي لغه پرته دغسې څوک په سړک کې تیر شي، ممکن پولیس ترافیکي جریمه کړي. یا که یو څوک کثافات په سړک واچي لکه زمونږ خلک چې کیله وخوري او بیا په سړک واچي، ممکن پولیس ونیسي او جریمه یې کړي. یعنی دا ډول سختۍ لا ډېر دي چې قوانین ډېر اجرا کیږي، نو ازادۍ برعکس هغه څنګه چې خلک فکر کوي هغه سي نه دي. وربشو علمي صاحب ته تمر چې د ځلې خبري واورید شو. علمي صاحب زما پښتنه مخکله تاسو څخه دا و چې تاسو یوازې د اسلام آباد یادونه وکړه چې په وروستي یو وونی کې لکډوالو سره یو څه زیات شوی دی، به موجب هم نیسی په دا مشکلات یوازې په اسلام آباد کې دی او کله پاکستان په نورو شهرونو کې هم؟
ترنګ زما مخکې موبایل سه زله کویټي سره له بخور سره له ټولو سره په تماس کې فعلاً دا مشکلات نه په اسلام آباد کې دي، ترنګ په اسلام آباد کې دا مشکلات دي. په کویټا کې زموږ افغان مهاجر دي زور سره په تماس کې زموږ مشکلات نه لرو، په پیښور کې هم چې دي هغوی مشکلات نه لري. دغه مشکلات فعلاً صرف او صرف په اسلام آباد کې دي.
هلته یو بله مسله شروع کړه چې یونوسی به اخلي خامخاسې، یعنی د نه اعتراض یو سرټیفیکټ، دا د څه لپاره افغانانو ته اتمی شوی دی؟ یو ویلي دي چې که دا ونه لري نو هیڅوک هم نه پیښدو.
دغه 15 نومبر باندې د کورنیو چارو وزیر صاحب د پاکستان، یعنی وزیر صاحب د داخلي د پاکستان ویلی و چې بعد له دې نه چې افغانان په بعد له 2015 کال نه چې افغانان په اسلام آباد کې اوسیږي باید ان او سی واخلي. دا ان او سی د باوجود چې د افغانان راسي باید په وخت کې ځان راجستر کاندي. دا ان او سی یو نو خاص راجستر ده چې باوجود چې موږ دلته راځو راجستر کیږو، نو یو ور بیا باید موږ راجستر سو او د مونږ ټول فامیل د څوک څخه په اسلام آباد کې ځوان کوي د ټولو مهاجرینو او د دوی لپاره ورقه ورکوي په نام د انوزی باندې به بالغه به کولای شي چې افغانان دلته پر راحتي ژوند وکړي. ولی تر اوسه هم په رسمي شکل نه ده شروع شوی. صرف وزیر صاحب داخلي د پاکستان ویلی و چې په شروع د 2015 کال کې افغانان په اسلام آباد کې اوسي کې باید ان او سی واخلي، ولی تر اوسه هم په شکل د رسمي دا موضوع نه ده شروع شوی.
پرست ډیر مننه سلامت اوسې. اوس په ورشو درنو اوریدونکو ته وګورو چې دوی څه نظرونه لري او څه پوښتنې لري. مهرباني کوي آزادي رادیو د ترشنا اسمان لاندې خبرونه
سروان صاحب ته او تاسو مل منو او ټول اوریدونکو ته یکی خیلی از کرامات پرند کوم چې توخې هم د زابل ولایت
شه. مهرباني کوي حاجی صاحب، مهرباني
مننه. رښتیا هم لکه محترم ملمانه او تاسو دې چې سرګندونی وکولې مهاجرت یا خارج ته تک یا کډوالي یا په غیر قانوني قاچاق ډول باندې د له وخت څخه زموږ د افغانانو یو کار د سکیې نن دغه وخت کې چې د داوود وخت کې په هغه وخت کې په پاکستان ته خلک اوښتو په د سرحد باندې په قاچاق اړول بیا تر اوسه پورې پاکستان ته په قاچاق اوړي و خارج ته ځي ترکیې ته ځي پاکستان ته ایران ته دا له وخته زموږ د افغانانو عادت ده خدای دې دا عادت زموږ د خلري کې نو پرون د جمعې په ورځ پر ممبر باندې یو عالم واز کاوه هغه بیخي دا ډېر بد وبلل چې په شرعي لحاظ باندې دا یو غیر قانوني کار ده او غیر شرعي کار ده که څوک مړ شي خونې په خپله غاړه ده یعنې د آیات شریفې ووایو چې تاسې ځان په تهلوکه کې مه اچوئ دا یو ښکاره تهلوکه ده د مایانو خوراک
لیکن توخي صاحب حاجي صاحب توخي یوه مسله ده چې ډیر شمیر دا سیاست اړخ بلای وی خواته کوسه د څه په فکر وکړو چې افغانستان کې قرار قراری دا وی څوک چاته څنګه وای دا به در سره تاسو که زه وایم تاسو به دا خبرات من راته وکي لیکن له اقتصادي نظر هم ډیر خلک پتنګ دي ډیرو خلکو کار له لاس ور کړی دی نفوس ډیر شوی دی بیکاری به حد زیات ده لوژه ده نو ډیر کورنۍ مجبور دي چې یو څوک واستوي یو ځوان واستوي څو یو ګوله ډوډۍ ورته پیدا کی په خارج کې
ستا خبره بالکل معقوله ده او حقیقت ده مفتي هم دلته چې خلک زیږي یو نیم بده منظري یا د عیش او عشرت لپاره دي اکثره خلک هم مفتمالون دي د ایران تزمور خلک دي دا مجبوریت ته نفوس انسانان دي څنګه کې نه پرسیږي
په داسې حالت کې دا مولوي صاحب ستاسو څنګه داسې فتوا ورکوي
نو هغه خو د شرعي لحاظ د خو ویل یعنی په شریعه لحاظ باندې د وظیفه او دغه د مف چې په شریعت کې ناروا ده نو په شریعت کې شی ناروا سي په غیر قانوني او په قانون کې ناروا سي نو که څوک وږی سي هغه به تغلا کوي نو هغه خود ته ناروا کیږي د دې وږی د دې مسكين نو په شریعت خو نه بیا جلا حکم ده نو هغه دا څه دلیل وایي که زنه ویلې زی وایم
صحیح ډیر مننه نور که پښتنه هم لري کنه
هو له محترم ملمانه زه خمه دا پښتنه ده چې په څه ډول کې دای شي چې دا افغانان د دې مشکل څخه ځان خلاص کړي آیا یو دا یو طرح نه ده چې د افغانستان اسلامي امارت د یو عربي ملک یا د ترکیه سره یا د بل ملک سره قرارداد وکړي او په پاسپورت او په ویزه باندې دا کاریګر ټول دوري ولاړ شي نو دا یو لار کې دای سی او کدی یو بل مجوزه لار یو بل طرح وکړی نو موږ له دغه خدای پښتنه لرو
ډیر زیاته مننه کور دی ودان سلامت اوسه یا جی صاحب توخی بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنه یا ازادي رادیو
السلام علیکم سروان صاحب زبل ولایت شمول زو سرادی ول سوالی تاج بازمامت خبره کوم
مهرباني خو جی صاحب بازمامت
او مرمنو ته سلامونه وایم باب له سلام سیر سلام چې توفیع کاتم وایم خبره خدای د ورور ما پیدایش په پاکستان په پټه کې شوې ده هر بیا سرنسته
بلې بلې ستاسو خبري اورو
نو ما پیدایش په پاکستان په پټه کې شوې ده په هغه ټیم کې چې ما مازه پر زړه د ګرځې د هینو د پاکستان جنگ وای نو پاره ټیم کې چې بیا بشوک شیر نه سي بشوک چې اول کار شناخت کارتو ده شروع خو بیا د ازمش کې بلدا صاحب خپل شناخت کارت جوړ کړی پاره ټیم کې په پنځه کندارې جمع کې دي بیا د خدای پاک وختونه تیرېدو بیا چې دغه د افغانستان جنگونو شروع شو د شوروي جنگ شروع شوی بیا ازمش پلار مضبوط شو هغه کم دفتر ته چې نادرا په پاکستان کې ورته ویل مشته شناخت کارتونه د زمونو تر جوړول نمونه لیکل نو بیا کوم هغه ته نادرا کې افسر شي وای هغه افسر زموږ پلار ته وویل هغه پښتون وای دا ورته وویل په هغه ټیم کې خدای کمپیوټر دا شان نو کتاب دې راوړاوي زموږ پلار شکر الحمدلله وسن زندې د درې نیمه کال عمر ده بیا هغه افسر ورته وویل لا چې صاحب ته زمونه تشنخته کارتون نه جوړه ده ول وو لا چې صاحب تاسو ته زر شنخته کارت جوړ
مو تاسو ونه چې اصلی قصدی راغلی و چې تلفون مقطع شو خیر یو بل اوریدون کتاب ور شو ځان راو پیژنې آزادی رادیو مهرباني کوئ
السلام علیکم
و علیکم السلام
سلام علیکم فرمان صاحب، جوړ خیره ته صافه مې کاښانه.
مهرباني کو صافه صاحب، یو څه ژر چې وخت کم دي چې بلبانه هم بیا ستاسو په څرګندونو تفسیری وکي.
نو زما خو پښتنه دادا چې دغه کوم کار چې دی دا په دې نظامو کې دی کنه، ګوره چې دا د خلقي نظام راونی ستر نه پوره چا په افغانانو باندې لاس نه دی راکش کړی کنه. او کدل ته دی خپل منځ کې ګوره جوړ راشي د نورو دولتو سره، د نړیوالو سره، د متحدینو سره مقصد جوړ راشي، دوی په رسمیت وپېژني چې زموږ حکومتونه، نو بیا د افغانانو ته خپله په دې ملک کار پیدا کېږي. ګوره دا کار بېرته پیدا کېږي که دلته دی چې اوسو کې چې په دې باندې د هره خواته د نړیوالو بندیزونه وي، او دلته په وطن کې فقر دی، 50 کاله انقلاب تیر شوی دی، نو دا به دیو ته به دا کار د کومه شي دی ته به ډوډۍ دی چې دا پاتې کوي اوس دادو غره دلته چې پاتې دي دغه ته نه پیدا کېږي، دا د ایران او د پاکستان او فرایشي دی ته هم نه پیدا کېږي.
بله ډېره مننه.
او دلته مختار ما دا چې دا چې دغه نور شان چې دغه ودلته په دې ملک ګور قانون نشته دی کنه، دا چې بل ځای امنا چې دغه موږ خپل افغانان هم دې قانوني کوي کنه. ما ولس کال په ایران کې تیر کړی دي، ما ته مامور څه نه دی ویلي. اکثر خلک دې دانه لا چې حالت هم ډېر بیلاري بیلاري کارونه کوي، په دې کې هم دلته یو غشته دی، خو خیر دی دغه مخ نیوله مګمانه وو څو طعام ته غوانه دا کار کوي چې پاسپورت سره پاسپورت شي کا ویزه سره ویزه
ډېر ډېر مننه. و میول چې لاندې خبري او بل اوریدل کې بم باور بیا به ورشمل منو ته مهرباني کوي تاسو لطفا یو څه لاندې خبري وکړي. مهرباني. نه ټلیفون یې قطع شوی دی. ور بشو خپل درنو ملمنو ته. لومړی زلمی صاحب که تاسو لنډه تبصره پی وکړي د اوریدونکو چې توخی صاحب ویل چې مهاجرت افغانانو یو ډول عادت ګرځېدلی دی، د دې مولوي صاحب یادونه وکړه چې ویلې مهاجرت غیر قانوني مهاجرت ناروا کار دی. تاسو څومره ورسره موافق یاست؟ په نورو هیوادونو کې خوب دا چیرته چې تاسو اوسئ که یو څوک اوسګار یې دا د دولت وظیفه ده چې هغه ته ډوډۍ ورکړي، معاش ورکړي، که کور نه لري کور ورکوي، که د صحت امکانات لري هغه ورته مهیا کوي، دوا ډاکټر هر څه مفت دي. دا د موږ وطن کې خدایه و هم نسته. له دې سره سره څومره دوی دا خبره معجب ولي.
راجی صاحب توخی ته زه ځانګړی سلامونه لرم. او زه دا وایم چې دغه د کډوالۍ بهیر دا ناروای څوک نشي ګڼلی، ځکه دا پیغمبر د خدای دغه هجرت کړی دی، د مکې نه مدینې ته تللی دی، هلته مهاجر شوی دی. دغه زمونږ دغه سنه باندې چې دغه مونږ چې دغه سجده دغه 14-2-14 چې وایو، خو تر اوسه پورې خو هماغه د هجرت سنه ده چې دغه مونږ کوو. یعنی په اسلام کې هم مهاجرتونه او هجرتونه صورت نیولی دی، دا کار شوی دی. بل خبره دا ده چې توخی صاحب دا وویل چې د دې مخه څنګه نیول کېږي که ورته د کار زمینه برابر شي. یوازې اقتصادي مهاجرتونه نه دي په افغانستان کې. افغانستان کې یو لړ سیاسي ستونزې دي چې خلکو ته راولاړې شوې دي د نظامونو نه مخکې. یو بل ورو دغه ګل صافي صاحب وویل چې دغه 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 یوې پیړۍ نه نیمې پیړۍ نه راپه دې خوا چې افغانان د حکومتونو سره په ستونزو کې مخ دي. سیاسي مشکل لري ورسره، ټولنیز مشکل ورسره لري، یوازې د کار مسأله نه ده. ډیر خلک دي چې زمیندار دي، جاګیردار دي، سرمایه دار دي، اما په خپل وطن کې ژوند نشي کولای. ډیر خلک دي چې خپوی خلک دي، د کار خلک دي، سیاسي خلک دي، هغه ته ژوند نشي کولای. یوازې د کار ستونزه به نه وای، او د افغانستان ټول خلک هم دومره غریب هم نه و. خو دغه د مهاجرتونو لړۍ د حکومت د بې کفایتۍ د وجنه را ولاړه ده. دغه 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 50 کلونه را په دې خوا چې دا 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 دغه بحران او دغه ناورین سره موږ لاس او ګریوان یو. او دا یوازې د کار مشکل نه ده، چې باید په دې باندې پوه شي چې حاکم نظامونه او حکومتونه هغه کفایت او ظرفیت نه لري چې خلک ځان سره وساتي. هغوی هر څه حکومتونه خپل په انحصار کې ساتلي دي. کار دی د دوی په انحصار کې دی، که سیاست دی د دوی په انحصار کې دی، که امنیت دی د دوی په انحصار کې دی، د دوی په خدمت کې دی، که اقتصاد دی د دوی په خلکو په خدمت کې، او سوداګري دی دوی. و افغانستان خو د 30 میلیونو وګړو مشترک کور دی. ډیر څه دغه 50 کلن هو نظامونو او حاکمانو ډیر څه موږ نه واخیستل، ځکه موږ مهاجر شوي یو.
ډیر مننه ډیر مننه سلامت اوسې کور ودان سلامت اوسې بلې د مو وویل ګلزار صاحب تاسو مخکې ول چې ډیر شمیر افغانان ترکیه ته په دې هدف چې له غزا به اروپا ته لاړ شي آیا له ترکیه په اروپا ته په اسانه تللی شي ګلزار صاحب تاسو زما ژغ وریدو
بله بله غږ مې وارد د اخري جمله باندې پوینشم
او اخري جمله دا و مل تاسو ول چې ډیر افغانان ترکیه ته په هدف ځي غزا به اروپا ته لاړ شي آیا له ترکیه په اسانه بیا اروپا ته تللی شي هغه څومره مشکلات دي مخکې
نه نه په اسانه هیڅ لارې نشته دي که د ځمکه دغه د وچه لارې دي دا وچه لارو کې د بلغاریه دي او دغه جو کې په باندې ډز سوي دي خلک وزن سوي دي نور د اوبو لارې دي چې په شپو شپو په هفتو پنځه ورځې شپږ ورځې یو هفته لس ورځې په کښتیو کې دوی د قاچاقبران ورته دروغ وایي وړې وړې کښتۍ په هغو کښتۍ کې د هغه د تعداد په کې د مسافرو ډېر زیات دي د مهاجرین په کې بارایي او ځکه په سپورټ بو لاو کوي رواني ایټالیا ته ځي دا لارې په دې کښتۍ غانی وړې خرابې په لارې کې خرابېږي تیل خلاصوي ډوبېږي په باندې خلک موږ تاسو خو اکثره وخت خبرونه اورو نورې په ټوپونو وړې وړې کښتۍ غانی دي نه وس خو په ترکیه کې دومره قواغه پولیسو سختګیری نیولې ده چې دا څوک له خپل کوره حرکت وکړي هغه نقطې پورې ځي دغه خلک څه غواړي لاړ شي په کښتیو کې هماغه د نقطې ته نه رسیده دا نیول کیږي او ریپورت کیږي نو په دې کې فامیلونه استه فامیلونه ځي فامیلونه به ماشومان په کې زاړه دا ټول په ډېر سخت سخت حالت ویني ډېر تجربه کړې نه پويږي باز خلک سی ویني ولا دا یو کښتۍ لاړ خلک لاړل د خوانه نور مر پسې خطا شي بیا دوی په سر خوړلی پس سل کښتۍ کې به دواله نه وځي نو دا څه خبره ده خو دا نور خلک د قصونه خبر نه دي د سختیانې په ځان نه لیدلې نو ځانه چې په غلارو باندې الله دې ورحمه وکړي
بل یو بل پښتنه هم چې څو ځلې په ترکیه کې خبرونه خبره شوې هغه دا چې ځینی خلک چې ځینو افغانانو چې له ځینو سره کار کړی دی بیا هغه معاش نه دی ورکړی یا په ځینو مواردو کې خدا سیم شوي دي چې مجبوره کړی دي چې په زوره دي بدن ځینې غړي لکه ګردې یا پښتورګي هغه کې ورکي او بل انسان ته چې ناروغ دی هغه ته پیوند کې
د پیوند مسایل خو مونږه کله دلته نه دی اوریدلی خو د معاش نه ورکول دا معمول ده دلته ترکیه کې ترکیه کې هلکان ځي په فابریکو کې کار کوي دولس دولس ساعته شپه ورځ کار کوي او ډېر سخت کارونه دي د ولاړې کارونه دي ډېر سخت کارونه دي هغه کارونه کوي او میاشت پوره کیږي میاشت بعد بس معاش ورته نه ورکول کیږي او که چا کالم کار وکړي هغه یو دوه میاشتې په اخر کې ترې نه ګرځول کیږي او نه ورکوي
بله صاحب مننه ډیره مننه کوربدان شاخلای ګلزار قدرمن اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ترشنا سلمان لاندې خبرونه اوري په دې خبرونه کې په نړۍ کې د افغان کډوالو په ستونزو خبرې کوو د ایران د یو کډوال پیغام به هم سره واورو زموږ ملمانه شاخلای زلمای میوند علمی او هارون ګلزار دي
السلام علیکم د ازادی رادیو نبی الله زابلای د زابل لارغنده بولسوالی شیګان کلینه خبرې کوم څو ورځې زموږ د ګران هیواد افغانستان تنکی ځوانان ګلان ترڅنګي وړو کې ماشومان او میرمنې په قاچاک ایران تتله د ایران پر پوله پولیساتو ځواکونو په ناځوان مردانه مرګ او وجل هغه شهیدان کړ
د زابلی سپ پیغام له صاحب ایران نه بلکې له زابلی راستوبلی او دی هغه زړی قصه په اړه چې دا قصه اوس ډیره پخوانی شو څو میاشتې پخوا دا پیښل په د ایران په سیستان او بلوچستان په ساروان سیمه کې شوی و او په اړه ډیر راپورونه خبره شول. خو نور په دې خبرونه کې وخت نه دی پاتې. لخپلو درنو ملبنو به مننه وکم. شازلمی زلمی په جرمنی کې میشت افغان ژورنالیست، په ترکیه کې میشت افغان هارون گلزار، په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوان علمی څخه ډیر مننه چې په خبرونه کې ګډون وکړ. زموږ او ستاسو اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه ویل. همدارس له درنو اوریدونکو منندوی هم چې ټلیفونونه وکړل او نظرونه څرګند کړل. دا ځانې رادیو خبرونه څلور ساعته اوریدای شي.